السلام علیکم او ستړنه شو دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2000 شلم کال د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. ولی هم ارساده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې د تا حق لیوایم. پروان خبری سات کے درتا دا پاکستان سی میں اونایا پاڑا معلومات پر کو مرکیش انہیں اور تفسیر ہم لرو فاول خبرونا لیشاہن گنے دینا رو
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د راتلونکي کلیزې بودیجې پر ضد احتجاج کړی دی. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی برید کې د فوج دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو له خوا د قرضونو ورکول ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د راتلونکي کلیزي بودیجې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي چې په راتلونکي بودیجه کې د دوی د پرمختیا سکیمونه په پام کې نه دي نیول شوی. د حزب اختلاف غړو نن د اسمبلی د ودانۍ څخه تر گورنر هاوس لاریونو کو خو په جی پی او چوک کې پولیسو لارونی وه. پر دغه مهال د حزب اختلاف غړو په لاسو کې پلی کارډونه پورته کړي وو. د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د حزب اختلاف د غړو په وینا په صوبه کې بیروزګاری ډېره شوې او حکومت د امنیت په ټینګولو د کورونا وایرس په قابو کولو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 1,13,202 ته رسېدلې. د وایرس له کبله تر اوسه 2,255 کسانو ژوند بایللی او 6,393 بېرته روغ شوي دي. د روغتیا د څانګې د ویبپاڼې تر مخه وایرس تر ټولو زیات کسان په پنجاب صوبه کې ځپلي چې شمیره یې اوس 3,40,460 ته پورته شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیاست څانګه وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دغه صوبه کې 521 نور کسان په وایرس اخته شوي دي او 23 ترې مړه دي. په خیبر پښتونخوا کې د وایرس د ټولو ناروغانو شمیره 14,520 ته رسېدلې او 3,610 کسان ترې بیرته روغ شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په یو بمی برید کې د پوز دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ځایي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا سرتیري د تپی په مقام د یو سړک غاړې بمی برید ښکار شوي دي. د چارواکو په وینا دا ځواکونه دغه ډلې غړي وو چې چاودیدونکي مواد ناکاره کوي. جوبل شوي عسکر د درملنې لپاره د بنو پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د پیښې وروسته ځواکونو سیمه په ورخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د میرمشاه بازار دکاندارانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. دا دکانداران وایي چې د ضرب عضب په پوځي عملیاتو کې دوکانونه ړنګ شوي دي او د تیرو شپږو کلونو راهیسې د تاوانونو د پوره کولو لپاره مظاهرې او احتجاجونه کوي خو اوس یې نمونه د معاوضو په اخیری فهرست کې نه دي لیکل شوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی 150 دوکاندارانو ته د معاوضې چیکونه ورکړي او د پاتو نورو په اړه معلومات راټولوي. د حکومت لخوا د میرمشاه د ړنګ کړل شو دوکانونو بازارونو لپاره 15 اربه او 80 کروڑ روپے جاری کړل شوي دي. پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان، چاډ، ایتوپیا او کانګو لخوا د قرضونو ورکول ځنډولي دي. پیرس کلب د فرانس د خزانې وزارت د لاندې د قرض ورکوونکو قانونو یوه غیر رسمي ډله یا ټولنه ده. رویټرز خبري ایجنسی نن په راپور کې ویلي چې پیرس کلب د کورونا د وبا له کبله د پاکستان په ګډون د 22 غریبو هیوادونو د قرضو ورکول ځنډولي دي. له دې وړاندې د مې په میاشت کې پاکستان د جی شل په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ډلې ته هم د قرضو په پوره کولو کې د اسانتیاو خواست کړی و. په پاکستان د جی شل ډلې د 11 غړو هیوادونو لخوا د 10.5 بلیون ډالره پورونه اوړېدلي دي. او پرون د جارج فلایټ په نوم دغه افریقایي امریکایي د جنازې رسومات ترسره شو چې د پولیسو په ولخه کې وجل کېدو یې د نجات پالنې ضد مظاهرې راپارولې وې. په هیوسټن کې په دغه مراسمو کې د فلایټ د کورنۍ غړیو، سیاسي او مذهبي مشرانو او نورو ګڼو خلکو ګډون وکړو. دغه وجلې د امریکا په ګډون په ټوله نړۍ کې د نجات پالنې پر ضد احتجاجي مظاهرې راپارولې دي او د حقونو فعالان د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. داود دی وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. وزیر اعظم عمران خان په ملک کې د پټرولو پر بحران نوټس په خصو سره متعلقه چارواکو ته امر کړی چې دا مسله په فوري توګه حل کړي او د ذمہوارو خلاف دې ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم تر هغې وروسته دا هدایت جاری کړي چې د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د ملک په زیاترو برخو کې خلک وروسته له هغې په پټرول ترلاسه کولو کې مشکلات لري چې حکومت په نړیوال مارکیټ کې د تیلو کمو نرخونو ته په کتو د جون د میاشتې لپاره د تیلو بیې کمې کړې. بلخوا ولس وایي وزیر اعظم ته د اولې ورځې نه د دې بحران نوټس اخیستل پکار. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکی.
د جون پر نهمه وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې دوران نوموړي په ملک کې د تیلو مصنوعي بحران پیدا کوونکو پر ضد د کاروایی کولو او راتلونکو دوه نه درې ورځو کې د بحران په مکمله توګه خاتمې لپاره هدایات جاری کړل. د غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د پټرولو ډیپوانو معاینې لپاره پټرولیم ډیویژن، د تیلو د نرخونو کنټرول ادارې اوګرا، اف آی اے او په ضلعي انتظامیه مشتمل کمیټیانو د جوړولو فیصله وکړې شوه او دا کمیټیانې به د ذخیره کوونکو پر ضد کاروایانې کوي. وزیر اعظم له هغې وروسته دا هدایات جاري کړي دي چې د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې راهسې د ملک په زیاتره برخو کې خلک په پمپونو کې تیل په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ دي. د توانایي وفاقي وزیر عمر ایوب د جون په اتمه د پارلمان غونډې ته ویلي وو من اوګرا او اف آی اے ته هدایات جاری کړي چې څومره هم د تیلو کمپنیانې دي نو د هغوی ذخیرې دي وګوري. د سره سره د هرې ضلع انتظامیې ته هم دا هدایات جاري کړي دي چې هغه ټول پټرول پمپونه دي وګوري چې تیل ورسره شته خو نه یې خرڅوي، نو نه صرف هغه دي بند کړي بلکې لایسنس دې ورله هم ختم کړي. زمونږ ټیمونو په دې هدایاتو عمل درآمد شروع کړی دی او زه خلکو ته هم دا ویل غواړم چې خپل ضرورت نه زیات پټرول اخستونه دې ډډه وکړي، ځکه چې په ملک کې د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو هیڅ کمی نه دی. بلخوا اولس بیا وایي حکومت له اول ورځ راهسې د بحران نوټس اخستل پکار وو چې د مشکلاتو سره نه مخ کېدلې.
دار سره د حکومت نه وړاندې د حکومت نه ورګي بارنه دلته دوی تم نه ملاویږي او یو د دوی په کې دا مین غلطي ده چې کله پټرول ارزان شي نو دوی بند کې نه ورګي پټرول او چې کله ګران شي اعلان نه شوي دوی خپل ریټونه خېجولي. هغه کې کروډونه وګټي او دوی خپل پنځه شپږ ګروپو تاوان ته دوی د غاړه نک دي. دوی بیا پټرول بند کې په مونږ باندې نو لکه داسې غونې کېږي.
عمر مینم ځینو دی خو لګیا
پاکستان حکومت د جون میاشتې لپاره پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 200 روپو پورې کمی وکړو. د کم وروسته چې د ملک په زیاتره خارونو کې خلک د تیلو کموالی سره مخ دي او په پمپونو د موټرو لوی لوی قطارونه جوړ دي. حکومت د مې میاشتې لپاره هم د تیلو په نرخونو کې تر 30 روپو پورې، د اپریل میاشتې لپاره یې 15 روپۍ او مارچ میاشتې لپاره یې هم 5 روپۍ کمی کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ افغان کډوالو سره د کورونا وبا پر مهال مرستې نه کوي او نه یې د دوی لپاره د مرستو غوښتنه کړې. خو بیا د یو این ایچ سی آر ویان وایي په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 افغان کډوال رجسټر دي چې د دوی په منشور کې راځي او ورسره مرسته کوي. بلخوا افغان کډوال د مرستو په اړه مختلف دریځونه لري. ځینې وایي دوی ته د کورونا وبا پر مهال مرستې ترلاسه شوي، ځینې بیا وایي چې چارواکي او ادارې هسې بیانونه ورکوي. زمونږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یون ایچ سی آر وایي په پاکستان کې رجسټرډ 14,00,000 افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړی دی او له دې کډوالو سره مرسته په منشور کې هم شامل ده. د یون ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی د جون په 10 مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس په حالاتو کې بے وسله افغان کډوالو ته 2,000,000 روپۍ مرستې ورکوي.
په پاکستان کې 14,00,000 افغان کډوال راغلي چې هغه د یون ایچ سی آر په منډیټ کې راځي. دریم هغه خلک دي چې کوم افغان سټیزن دي او دا هغه خلک دي چې کوم په 2018 کې ګورنمنت رجسٹر کړی او دا تقریبا 18,000 دي. او دریم هغه کټګوري ده چې نه خو هغه افغان سټیزن دي او نه خو پی آر کارت ورسره شته او د دې تعداد د ګورنمنت د عددو شمار په مطابق 15,000 دي. ګورنمنت چې کوم اسټیمیټ کوي نو دا ټوټل افغان کډوال دي چې کوم ډېر زیات غریب دی حکم نکدیر جت لوکان نا متاثر شوی.
کیسر افریدی دا خبره لاغر است وکړه چې د جون په نهمه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په پاکستان کې میشت 1.6 میلیون افغان کډوال د مرستو له پلانه بهر ساتلی دي.
UNHCR
هغه کسانو ته محدود مرستې ورکوي چې دا ادارې کډوال ګڼي. UNHCR له دې مرستو 1.6 میلیون افغان کډوال بهر ساتلی دي. UNHCR د کرونا وایرس په حالاتو کې د 0.6 میلیون ډالرو مرستې غوښتي دي چې د ټولو افغان کډوالو لپاره پوره نه دي او یوازې د 1.4 میلیون رجسټرډ افغان کډوالو ضرورت پوره کولی شي او 1.6 میلیون یې له دې مرستو پاتې کیږي.
قریشی زیاته کړه پاکستان له افغان کډوالو سره بغیر د ستوپیره د صحت په مد کې مرستې کوي. دا چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د مرستو په اړه سوایي. په کوټه کې د افغان کډوالو یو مشر تادین خان وویل چې رجسټرډ افغان کډوالو ته د کورونا وبا پر مهال 2000 روپۍ ورکول کیږي.
بیماری کی نور داسې مرستې موږ ته نه دي رسېدلې چې هغه مرستې یا د اوړو وي یا د بل شي دي. خو یو شی دی کړی د 4 لک ماجر کارډ دي هغه UNHCR افغانستان او پاکستان په ګډو یو جوړ کړي دي. هغه ته دوی 2000 روپۍ ورکوي. هغه هم داسې خلکو ته ورکوي چې هغه غریبان وي. بیا عمران خان دا اعلان وکاو 8 لک هغه ماجر کارډ موږ لرو چې هغه له UNHCR سره له پاکستان او له بل موسسه د لوغو سره رسمیت لري یا له افغانستان سره دا رسمیت نه لري. نو کېدی شي له د دې خپل اوازه دا له 50 زرو تر 60 زرو کورو چې دوی ورکوي هغه 12000 روپۍ چې UNHCR روپۍ چې دي هغه پر ډېرې دي هغه 3 څلوېښت کرونه کېږي د پاکستان چې دي هغه 100 کرونه دي. دا دوی اعلان کړی دی شروع دي ورکوي یا ځینې خلکو چې ورکوي له موږ سره رپوټونه شته.
خو د پنجاب په میاوالي کې د افغان کډوالو په کیمپ کې بلال بیا وایي چې دوی ته په موجوده وخت کې هیڅ مرستې نه ورکول کېږي او له دې وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مدت روانې میاشتې تر 1.5 پورې غځولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د راتلونکي مالی کال 2020 پر ضد احتجاج کړی. د راتلونکي مالی کال بجټ پر ضد احتجاج کړی. بخنه غواړم دوی وایي چې راتلونکي بجټ دوی ته د منلو وړ نه دی. د دوی په خبره د دوی ترقیاتي سکیمونو ته په بجټ کې فنډونه نه دي ورکړل شوي او تور لګوي چې د دوی په حلقو کې لاسوهنه روانه ده. د بلوچستان حکومت وایان په یو بیان کې ویلي چې مظاهره کوونکو د دفعې 1/4 سروې خلاف ورزي کړې او پریډ زون کې په داخلېدو یې غیر قانوني کار کړی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو چې د مظاهرې پر حق پیلېږي.
بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د اسمبلی څخه یو لاریون راایستلی او د وزیر اعلی د ودانۍ په لور روان وو. خو کله چې دغه لاریون د کوټې و جی پی او چوک ته ورسېدی نو هلته پولیسو دوی راوګرځول او پر مخ یې د تلو اجازه ورنکړه. وروسته د انتظامی چارواکو سره د تودو خبرو په نتیجه کې د لاریون برخوال د اعلی وزیر د ودانۍ په لور اله کړل شول. خو میډیا یا رسنۍ ته هلته د تلو اجازه نه وه. د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته د رسېدو وروسته د اسمبلی غړو د احتجاج په توګه پر لټ پیل کړي. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو کې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي ملک سکندر اډوکیټ وویل چې راتلونکي بجټ یا کلیزه بودیجه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
دا لاول ورځ کوشش شروع دي چې د اپوزیشن حلقې چې هغه تر څو لاندې کو دوی اواز دباو کو نو بدا ازمر د لپاره به یو مشکل نه بارک. نن موږ په دغه نتیجه ورسېدلو چې بل لار نشته. موږ به حتما د دوی مخ ته راوځو. د بلوچستان پاکستان د حقوق تحفظ بکو، د کرپشن او د اقربا پروري خاتمه بکو، د انصاف بول به بالا کو، او اپوزیشن آئینی حق یا د نمائندگی چې آئین ور کړی دی، قانون ور کړی دی، داغه تحفظ به یقیني کو.
پر دې محل د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر زیاته کړه چې د حکومت له لوري دی د دې په الکو کې سیاسي لاسوهنه بند شي.
موږ دا غوښتنه ده چې حکومت په کورونا کې چې کم کرپشن کړی دی او خلک د مرګ خلته ورکړه، نن په زراو په لکاو خلک متاثر، نن په سلاو مړ دي په دې صوبه کې، او دارنګا چې کم حمله د ملخان روان د زمر زراعت تباه کړي، او بیا د حکومت لخوا د اپوزیشن په حلقو کې مداخلت روان دی. وزیر اعلی خپل حلقه ته لس ارب روپی ورکي او زموږ حلقه ته لس کروڑ روپی نه ورکي، ولی دا زموږ حلقه د دې صوبه برخه نه ده.
په دې ترڅ کې مې د حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. البته د حکومت بلوچستان د ویان د لور په یو بیان کې ویل شوی دی چې احتجاج کوونکو د دفاع یو سل څلور څلوېښت خلاف ورزي کړې او پریډ زون کې په زور داخل شوی دی، کوم چې یو غیر قانوني عمل دی. هغه د پولیسو لخوا د اسمبلی د یو غړي د نیول کېدو خبره هم رد کړه. دلته د وروستۍ اطلاع لاندې د حزب اختلاف لخوا د اعلی وزیر د ودانیو مخ ته د احتجاج لړۍ لا روانه وه.
اخو د خیبر پختونخوا حکومت په جون پر 19مه د راتلونکي مالی کال 2020-2021 لپاره بجټ وړاندې کوي. په خیبر پختونخوا کې کاروباریان وايي باید حکومت د ټکسونو زیاتېدو او تجارت ته د زیان رسېدو په شان مشکلاتو ته پام وکړي، خو د خیبر پختونخوا چارواکي وايي په راتلونکي بودیجه کې د تعلیم او صحت معیار ښه کولو ترڅنګ تجارت او اقتصاد ښه کولو ته هم زیات پام کړی دی. تفصیل انیس اجمل نورو.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د راتلونکي مالی کال بودیجې په برخه کې یو شمېر ننګونې لري چې پکې د کورونا ناروغي او اقتصاد هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوري وزیر شوکت یوسفزي د جون په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په راتلونکي بودیجې کې د کورونا وایرس ختمولو، اقتصاد او تجارت، صحت او د تعلیم معیار ښه کولو ته زیات پام کړی دی.
نو هغه کې ټول هغه چیلنج دا دی چې موږ خپل هیلث سیکټر چې اداره اوچت کړو، د دې چې کوم کمزوریانې دي، خامیانې دي، دا ختم کړو، دا سټرنتن کړو. نو بیا چې دې زمونږ چې کوم کاروباري دغه د معیشت چې کوم ټایر دی هغه چلول غواړي، هغې باره کې چې څومره زمونږ تجارتي سرګرمیانې دي دا مونږ بهالو، او خدای مکه که هغې سره دغه زیاتېږي نو هغې دپاره مونږ څه اقدامات چتولی شو. دغسې ټوریزم زمونږ ډېر زیات متاثره شو، او هغې دپاره مونږ اوس پرونم میټینګ کړی دی. دا غټ چیلنج دی زمونږ دپاره چې یاره مونږ د خپل ټوریزم چې کوم سرگرمیان دي دا بحال کړو، او دې دپاره مونږ اسپیشل پیکیج هم دا کړی دی په دې راتلونکي بجټ کې انشاءالله. دریم غټ زمونږ دپاره ایجوکیشن دی چې زمونږ ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نشي تللی، نو هغې دپاره مونږ اوس لګیا یو. بیا د ټول نه غټ اهم نمبر ون دغه چې دی هغه د مزدور طبقه ده چې هغه کوم بېروزګار دی، دیاړیدار دی، کاروبار د هغې تباه شو، د هغې دیاړې بجٹ کی کوشش کو چی سو نہ رہنے کی ظاہر خبر دوبارہ شروع کو نہ داغی مشکلات بکمی گی.
قسم شوکت یوسف سی وای چې پراتلونکو بودیجه کې د اقتصاد او تجارت ښه کول لپاره هم پیسې مختص کړي دي، خو په خیبر پختونخوا کې تاجران د تیرې سه مودې راهیسې د ټکسونو زیاتېدو او کاروبارونو ته د زیان رسېدو شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې باید پراتلونکو بودیجه کې د دوی ستونزو ته پام وشي. د پاکستان افغانستان د ګډي سوداګریزي خونې مشر زاهد الله شینواری وایي چې د کورونا وایرس له وجې کاروبارونو ته ډېر زیان رسېدلی دی، نو باید حکومت راتلونکي بودیجه داسې جوړه کړي چې له لارې یې د تاجرانو د نقصاناتو ازاله وشي.
په دې کې حکومت طرف نه موږ توقع لرو چې هغه موږ ته یو خو دې کې ریلیف راکړي، بل دا چې کوم زیات تر موږ کتلي دي چې په بجټ کې به د ټکسونو ډېر لوی هدف شدی، دا به کېښودل شو، ټارګېټ به کېښودل شو. مونږ حکومت ته دا درخواست دی ځل دی، او دا حکومت ته دا گزارش کړی دی چې دا ځل په دې ټارګېټ مخ دی، دا بجټ چې دی په دې روان کلونو کې د ټکسونو د ډېر غټ ټارګېټونه پوره کول به ډېر زیات مشکل وي.
د خیبر پختونخوا د سوداګریزي خونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر فیض محمد وای په راتلونکي بودیجه کې باید په کاروبارونو زیات ټکسونه ونه لګول شي.
بجټ کې روانه بجټ کې مونږ دا غواړو چې حکومت مونږ باندې اضافي ټکسونه ونه لګوي، اوس کوم لګېدلې وي هغه نه کریټ کمې کی چې زمونږ کاروبار ولاړ ده. مخکې زمونږ لاس سیاسي انرژي شرط هغه به زمونږ کاروبار نه و،
د خبر پختونخوا حکومت تیر کال د 900 ارب روپو بودیجه وړاندې کړې وه او ټاکل شوی چې د جون په 19مه بعد 2020 او 2021 مالی کال لپاره بودیجه وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا پوهنتون استادانه او عمله وایي چې د تیرو دریو میاشتنو د تنخواګانو د نه میلاوېدو له امله له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د پوهنتون د وایس چانسلر کاري موده غځېدو ته په انتظار دي چې غیر موجودګي یې د دوی په تنخواګانو کې د ځنډ غټه وجه ده. د پوهنتون استادان وایي چې په یونیورسټي کې بل با اختیاره کس نشته چې د دوی د تنخواګانو په چیکونو دستخط وکړي. استادان غوښتنه کوي چې د اعلی زده کړو اداره دې دغه مسله ژر حل کړي. د فاټا پوهنتون منظوري په 2014 کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري ورکړې وه. فاټا یونیورسټي په اکتوبر 2018 کې د درا دمخیلو په خوروال کې زده کړې پیل کړې. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د فاټا پوهنتون استادان او عمله وایي چې د تیرو درو میاشتونو ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره په تنخواګانو کې د ځن لوی وجه په پوهنتون کې د یو داسې با اختیاره کس نشواله دی چې د دوی د تنخواګانو په بینکي چیکونو دستخط وکړي. د دوی په خبره د وایس چانسلر د دندې موده ختمه شوې ده او هغه د دندې په موده کې د اضافي لپاره انتظار کوي. دا چې د وایس چانسلر د دندې د مودې معامله ولې د ځن ښکار ده، په دې اړه مو چې د جون په 9مه د پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر طاهر شاه نه وپوښتل نو هغه وویل
نه اکسټنشن دغه پروسس کې دی سیکریټ کې کنه هایر ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې هغه سمری دغه کړی ده نو هغه سی ایم ته ځي او بیا گورنر ته ځي هلته نمبر تکیږي نو هغه نه بعد بل چې بل څوک خو نشته دی کنه وایي څوک بل څوک دغه هم نشته دی او بل چالو د کولیوم نشي اصل کې هلته کې څوک سینئر موست دغه هم نشته او بل چا ته چارج هم نشي ورکولی او بل دا دی چې زما خو زما انیشل اپوینټمنټ خو چې دنو ریګولیشنز مطابق چې دنو 15 کال لو دغه لکه 3 کال دی مال دغه را کو 2 کال به ایکسټند کېدو کنه هغه بیا دې پروسه کال چې زما 3 کال پوره شل نو ما دې دا هغه کو چې زما دغه ایکسټند کړي دې بجای دې نه 2 کال ایکسټند کول ل چې ریګولیشنز مطابق زما کوم لیګل دغه کنه رائټ ما ته اپوینټمنټ لیټر کې دالي کړي شوی چې 3 ایئرز انیشلی 3 ایئرز ایکسټندبل on the basis up to 5 years on the basis of performance kana zama appointment letter ke dali kale shwi di no agadi parosa kal bas patan lagi sab wajuhat usada gao no agadi chunki wo kp ek ta sumne lagu ki no dai zama da da gair sara mashroot zama extension che skal kp ek rage no age por esta extension de
خود جون په نهمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې په فاټا پوهنتون کې د کمپیوټر ساينس د سانګې مشر ډاکټر بلال جان وویل نور بغیر له تنخواه گزاره ګرانه ده.
تقریبا 3 میاشتې شوې د نائب کاشف نواله پی ان کلاس 1 یو ان سویپر نواله ته موږ یې جوړې 19 ګریډ پورې کوم ریګولر یا کنټریکټ فیکلټي یو کاست یو روپۍ نه مېرو شوې. دا د کرایسس سچویشن کې چې تاسو سره سیلریز نه یې سا امټي پاکټ ته په لونز باندې چلی او بیا ته عموما خپل بوسز یا چې کوم سا ډایرکټ ایمیډیټ بوس یا وی سی سی بی داغه آرډرز ته بیا هم فالو کړه. زه مې په دنیا کې بد دین خلک بل څه کوي چې سی وی آن لاین کلاسز مونږ ته بالکل لاس باندې مکیدو گیون چې سټوډنټ سره انټرنیټ نشتا فیکلټی سره انټرنیټ فیسیلټی فقدان دي نرس سنټرز ملو شي وی دي او بیا مونږ آن لاین ټیچینګ هر سال الحمدلله شروع دي او په دې
دا چې آیا د وایس چانسلر د دندې په موده کې که د اعلی تعلیم اداره یا هایر ایجوکیشن اضافه ونه کړي نو د پوهنتون انتظام به په ټپه ولاړ وي. د دې پوښتنې په ځواب کې د مینجمنټ ساینس د شعبې مشر ډاکټر مقصود حیدر د جون په 9مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هایر ایجوکیشن ادارې له پکار ده چې د وایس چانسلر د دندې د مودې معامله زر تر زره حل کړي او یا بل چا لا د دې دستخطه اختیار ورکړي.
دی چې په دې باندې سوچو کی ویزا سیبل ایکسټنشن ورکړي خو زر ورته ورکی زګه چې دا ایشوز ده او دا جنوین ایشو ده. د دې نه بعد به د امپلوی په سټرایک باندې راوځي رو نه بلګي زګه چې د غریب بچی د لوګي مرین او هغه خامہ خاصه نه سخه بکی.
د 2014 کال د یونیورسټي ماډل اکټ لمخه په هنتونونه با په مالی او انتظامی توګه با اختیار اداري وي او مالی او انتظامی ټول واک به د پوهنتون وایس چانسلر سره وي. په دې اړه د هایر ایجوکیشن په برخه کې د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن د مشال ریډیو د پښتنو ځوابولو نه انکار وکړو او د فاټا پوهنتون د عملې د تنخواګانو او د وایس چانسلر د دندې د مودې د اضافي معاملې نه ناخبري وښودله.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د میرامشه بازار هغه دکانداران چې د دوی په وینا د زربیازه په پوځي عملیاتو کې د بازار رنګولو سره سامانونه خاوري شوي، پرون یې د احتجاج له لارې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی لپاره په منظور شوې معافسه کې د ټولو تخپلې سور کړی شي. دی پرون میرامشه پریس کلب مخې ته یوه خبري غونډه وکړه. د حکومت لخوا د میرامشه د رنګو کړل شو دکانونو مالکانو لپاره د معاوضې 15.4 کروڑ روپۍ منظوري شوې دي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي پر دغه سلا کار کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکې.
پرون دغلته را جمع شو دکاندارانو وویل چې سلګونه دکانداران داسې دي چې بازار کې دکانونه مارکیټونه ول، هر څه یې خاورې شوي. نن چې د تاوانونو معاوضې منظورې شوې او ویشلې شي، نو سلګونه دکانداران په دغه لیست کې نشته او د بازار د معاوضو څخه محرومه شوي. ملک نظردین وویل چې کم دکانداران د معاوضو په لیست کې شامل نه دي، د اول ورځې نه د سلوېخ رکنی کمیټې سره یو ځای ول، د خپل تاوان ازالې لپاره په سړکونو ناست ول، نن یې له معاوضو محرومه کړي.
یو افسی نه وه شوې چې یک ټیم نه ونڅه تر نن طریقه پرې چې د کیم پوتې دکاندور دی کمیټې سره فنډ حجام دی دغه سامان هته به شوی دی دغه مارکیټ مالک هشتا دی د دغه تحقیقات وکه. نن سبو عدالت شته، دروازې د هر چا کولاو دي. میش پیش کولا پر ریکارډ احتجاج ریکارډ کړی دی د وزیرستان د پوریو د پورا. دا هغه دکاندور دی چې نن په د قرضې ووښتی دي، درې ډیټې جوړې دي، پداسې دا هغه دکاندور موجود دی. دغه د تحقیقات وشي.
شوالی خان وای انتظامیه چې هر ډول پلاټنې کړي ورته تیار دي، خو له خپلو حقونو دې نه محروموي.
دغه پیسې د پوره میش ډېر تېشته منډې شپېش کولا د اس پی آر پېرې په ټولې ډېټې شي میش دا دکاندور چې کیمه دروغلی وي په داخري ډېټا شي د ګورنمنټ میش وتریلې. دا انتظامیه نه میش شکایات یا کی او اپیل مې ادا مهرباني دا وګو میش تا دا برابر دې دغه نه محرومه دکاندور ته چیک تا زر تر زره شریکو کشری نو کو دلی کلیا روکړی دی په درخواسته باندې میش کی ما دو بیا و قانون غاتا دریمی دروازې تا ساغ دیو تای دی میش سره شي ساغ نقصان دی میش وی دی دای دا ټول تنظیمیا په دې باندې میټینګ وکړو. میش په لیفټ اوور شنی په دغه موجوده ډیټا شی طریقہ شتا میش دا طریقہ جوړا کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمیه چارواکو نو پوښتل، نو یو والا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې ډیپټی کمیشنر شاهد علي هدایت کړي چې د بازار تاجرانو توانونو د معاوضو پیسې ویش پیل کړي. دیرش دکاندارانو ته د معاوضو چیکونه هم ویشلي. 15.4 کروڑ د معاوضې فنډز جاری شوي او هغه دکانداران چې تاوان یې شوی او د کمیټې نه په لیست کې پاتې شوي دوی پلاټنې کړي او موجوده فنډز کې به ځای کړي. دوی دا هم وویل چې د پاتې دکاندارانو دوباره سروې به هم کولی شي. میرامشاه بازار زربیازه به عملیاتو کې په مکمله توګه ړنګ شوی و چې د تاجرانو په وینا د اربونو توانونو سره مخ شوي ول. دولت اوس د بازار تاجرانو د توانونو معاوضې لپاره 15.6 کروڑ روپې منظورې کړې چې تاجران یې وخت په وخت د ویش لپاره غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې له 13 کلونو څخه میاشتې یوې امریکایي ښځې د پیپلز ګوند پر ځینو مشرانو د جنسي ځورونو تور پورې کړی. سینتیا ریچی د پاکستان وفاقي تحقیقاتو ادارې سره په جمع کړي رپورټ کې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی، پخواني کورنو چارو وزیر رحمان ملک او د روغتیا پخواني وزیر مختوم شهابالدین نمونه اخیستې دي. پیپلز ګوند دا تورونه په دروغ ولاړ بولي او د دې ښځې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي. چارواکي وایي پلټنې شروع شوې دي خو تر دې دمه نشي ویلې چې له هیواده د سینتیاری چی په وتلو بندیز لګېدی شي او که نه. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې میشته د امریکایي خزی سینتیا ریچی د الزامونو په جواب کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او پیپلز پارټي او مشر یوسف رضا ګیلانی کورنۍ وایي دا ښځه باید له پاکستانه وتلو ته پرېنښودل شي. ریچی پر ګیلانی تور پورې کړی چې هغه یې د دې له خوښې بغیر په غېږ کې نیولې وه. د ګیلانی زوی او د پارلمان غړي علي حیدر ګیلانی د جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سینتیا ریچی تورونه بې ځایه وبلل او زیاته یې کړه چې دوی د خپل پلار د حیثیت پر ځای کولو لپاره عدالت ته ځي. نوموړي وویل دغه میرمن باید تر هغې په پاکستان کې پاتې وي تر څو چې د دې مسلې پایلې نه وي په ډاګه شوي.
د سینتیا په اړه ډېرې داسې خبرې دي چې سمې نه دي. دا یو مرموزه ښځه ده. زه فکر کوم چې هغه څه نه ده چې دا یې وایي. دې زما پلار سره په یوه میلمستیا کې کتلې وه خو هغه یې نه پېژني. ما سره هم په یو وخت کې په یوه غونډه کې وکتل. ما ته زما د پلار ستاینه کوله چې ډېر ښه سړی دی. زه وایم چې دا ښځه په ECL یا هغه لیست کې واچول شي چې له بهره پرې تګ بندیز دی. دا باید پوښتنې ځواب کړي.
اته دیرش کلنې سینتیا ریچی د جون په پنځمه پر خپله فیسبوک پاڼه په خپره کړې ویډیو کې وویل چې پاکستان ته لومړی په 2009 کال کې د چکر او په 2010 کال کې د کار لپاره تللې وه. هغې زیاته کړه چې لومړی کار یې د پیپلز پارټي د حکومت په مهال د صحت وزارت سره د سلاکارې په توګه و. د نوموړي په وینا په 2011 کال کې د هغه مهال د کورنو چارو وزیر رحمان ملک سره د دوه کلنې ویزې د اوږدولو لپاره او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په یوه میلمستیا کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ولیدل.
هغه وخت د کورنۍ او چارو وزیر رحمان ملک پر ما جنسي تیری وکړ. د هغه مهال د صحت وزیر مخدوم شهاب الدین او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ما ته لاس واچو. ګیلانی د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې نامناسبه غاړه راکړه. زه به نور هیڅکله دا برداشت نه کړم چې څوک دې ما ته په نامناسبه توګه لاس راوړي یا دې راته په بد نظر وګوري.
سینتیا ریچی ویلي چې د دې جنسي زور زیاتي په اړه تر اوسه ځکه غلې وه چې دغه سیاستوال زورور دي. هغې د خپلو دغو ادعاو د تشریح په وخت د هم نیوز ټلویزیون سره د جون په اوومه په مرکه کې وویل چې رحمان ملک ورته په شرابو کې بے هوشي ورکړې وه او کله چې ورسره جنسي زیاتیا وکړ نو بیا یې د ډرایور په لاس ورته ګلونه او 2000 پاونډه په ګاډي کې کېښودل. د نوموړي په وینا دا پیسې ورسره د هستوګنې ځای ته ډرایور یوړې او دې یې له اخیستو انکار ونه کړ. د جون په اتمه مشال ریډیو ته د سینیټر رحمان ملک دفتر په لیږلي پیغام کې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې یوه ښځه څنګه د هغه کس پیسې قبلولی شي چې جنسي تیری یې پی کړی وي. د دې دفتر د معلوماتو تر مخه په اسلام آباد کې د یو عدالت له لارې غوښتي چې یادې سینتیا ریچی خپل تورونه ثابت کړي او یادې هم د رحمان ملک د بدنامه کولو د کوشش په ناغه کې 50 کروڑ روپۍ ورکړي. ریچی پر ټویټر لیکلی چې د پیپلز ګوند د ځینو مشرانو د مبینه جنسي زیاتیو په اړه په اسلام آباد کې د امریکي سفارت له دې پیښې خبر کړی و خو دغه مهال د سیاسي اړیکو د خرابېدو له ویرې دا مسله غلې پاتې شوه. په دې اړه د امریکي سفارت یو ویاند د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې هر امریکایي وګړي ته ضروري خدمات او ملاتړ ورکوي خو د شخصي حدونو په پام کې نیول سره د یو داسې چا په اړه مطبوعاتو ته څه نشي ویلی چې د سفارت سره رسمي دنده نه لري. د سینتیا ریچی په وینا د پیپلز پارټي سره یې دښمني ځکه پیل شوه چې هغوی نه غوښتل دا د تحریک انصاف سره نږدې پاتې شي. نوموړي د جون په پنځمه په فیسبوک خپره کړې ویډیو کې وویل
زه په دې نه وم خبره چې د تحریک انصاف پیپلز پارټي مسلم لیگ او نورو ترمنځ سیاسي جګړې روانې دي. د 2010 کال په اخیره او 2011 په لومړي سر کې ما د تحریک انصاف سره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د ستراتیژۍ جوړولو په برخه کې کار کاوه. دلته ما ته واضح حشوا چې پیپلز پارټي ما له تحریک انصاف لرې کول غواړي.
د سینتیا ریچی په وینا پاکستان سره مینا په 2008 کال کې د امریکې په ټیکساس ایالت کې د پاکستانی نژاد امریکایانو سره د اړیکو له جوړولو پیدا شوه. هغې انډیپینډنټ اردو ویب سایټ ته ویلي چې په ټیکساس کې د اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره په 2010 کال کې ولیدله او ورسره په رابطه کې پاتې شوه. د حکمران تحریک انصاف چارواکو د دې تصدیق نه دی کړی، خو د دې ګوند د ټولنیزو مطبوعاتو سره تړلی یو تن د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته د جون په نهمه تایید کړل چې سینتیا ریچی دوی سره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا د سټریټیجی جوړونې په برخه کې بغیر له تنخواه اخیستو کار کړی دی. د سینتیا ریچی د لیکونو تر مخه پاکستان ته تر تګ وروسته یې هلته په اول ځل د سینیټر اعظم خان سواتی د لور په مرسته د پیپلز ګوند د لوړ پوړو غړو سره رابطې جوړې کړې. تجار اعظم سواتی پخوا د پیپلز پارټۍ یا اوس مهال د تحریک انصاف حکمران ګوند غړی، سینیټر او د وزیر اعظم عمران خان سیکرټری دی. دا د سینتیا ریچی د ګڼو هغو ویډیوګانو د لړۍ یوه برخه ده چې نوموړي د پاکستان سیلګرۍ ته د خلکو د راماتولو لپاره جوړې کړې دي. د لوړ معیار په دې ویډیوګانو کې هغه د بلوچستان او قبایلي سیمو په شمول د پاکستان ګڼو نورو ښارونو ته تللی او د خلکو سره ګوري. نوموړی د پوځي افسرانو، پوځي الوتکو، پوځي کښتۍ وو او د ملکی حکومت لوړپوړو چارواکو سره اخیستي تصویرونه پر انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک خپلو لسګونو زرو مینهوالو سره شریک کړي دي. سینتیا ریچی د هم نیوز سره په مرکې کې دا وکړه چې په پاکستان کې ټول کړی کار په خپل لګښت کړی دی او د دې وجه یې د پاکستان سره مینه ده. د پیپلز ګوند مشران په دې خبره یقین نه کوي. د دې ګوند یوې پخوانی سینیټری او د سینیټ د پالیسۍ ریسرچ فورم مشري سحر کامران په دې اړه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI او کورونو چارو وزارت ته خطونه لیږلي دي. هغې د جون په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د چارواکو لخوا شوی پرمختګ دې سره شریک شوی، خو دا یې اوس مهال رسنیو ته تفصیل نشي ورکولی.
ما ښې پوښتنې کړې دي، د دې ښځې یو عزت څه قسم ده، په کوم حیثیت په پاکستان کې اوسېږي، څوک یې مالي مرسته کوي، دې ښځې ولې خپله امریکا پرېښې او زما په هغه ملک کې اوسېږي چې د دې په وینا جنسي تیری پکې پرې شوی دی. موږ غواړو چې پوه شو.
اوس مهال د پاکستان د کورنو چارو وزیر مملکت شهزاد اکبر د جون په اتمه د ARY نیوز په یو خبرونه کې ویل چې وفاقي تحقیقاتي اداره یا FIA په دې اړه پلټنې کوي او دا معلومول غواړي چې د هغې ویزا څه رقم ده. د هغه په وینا له پاکستانه بهر ته د سینتیا ریچی په سفر بندیز لګول یا نه لګول فیصله به د دې تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته ممکنه وي. د عامه اړیکو د فلم جوړونې د کار دعوه لرونکي سینتیا ریچی د شخصي ژوند په اړه پر انټرنیټ ډېر څه نشته. یوازینی هغه معلومات دي چې نوموړي په خپله خپار کړي دي. مثلا هغه پر ټویټر د خپل ملګری ذکر کړی چې په پاکستان کې ورسره ملاقات شوی او ډیر ژر به یې کوزنه رسمي شي. هغه د سینتیا ریچی ډاٹ کام په نامه یو ویبسایټ هم لري، خو هر چاته یې د لوستو اجازه نشته. د دې ویبسایټ کتلو لپاره باید سینتیا یو پاسورډ درکړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
په بلوچستان کې په نشه یي موادو داخته کسانو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې هلته اوس د آیس په نوم نشه ډېره زیاته شوې. د دوی په وینا په دې نشه داخته کسانو شمېر اوس د هیروینو تر نشیانو زیات دی. د پاکستان په سینیټ کې د نشه یي موادو د مخنیوي کمیټه هم د دې پخلی کړې دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلوچستان کې د نشه یي موادو د استعمال پر ضد مبارزه کوونکي وایي پخوا په هیروینو ډېر خلک اخته وو، خو اوس تر هغوی د هغو کسانو شمیر ډیر زیات شوی دی چې د آیس په نامه نشه استعمالوي. دوی وایي په دې کې شاوخوا د هرو عمر کسان شامل دي. فضل نورزای د رایټ وی په نامه داسې خیریه اداره لري چې له تیرو لسو کالو راهیسې په نشه د اخته کسانو علاج کوي. نوموړي د جون پر اتمه مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا د آیس په نامه نشه اوس په بلوچستان کې هم جوړیږي.
دا خو داسې دی چې یوه نشه شروع کړه، بیا ټولې نشې کوي یا رچ پرالې باندې پیښ شو، خو اوس تر ټولو خطرناکه نشه چې د آیس دی. څه چې نوي خلک دي ټوټل په آیس باندې اخته دي او که زاړه یې روینان دي هغه هم اکثره وخت آیس استعمالوي چونکې د دې قیمت کم دی.
فضل نورزی زیاته کړ چې یوازې د بلوچستان په مرکزی شهر کوټه کې د دوی د معلوماتو لمخې شاوخوا دیر زره کسان دا وخت په نشه اخته دي.
په نورو ملکو کې دوی ته ور معلوم دي چې زما په ملک څونه خره اوسېږي او په بل ملک څونه چرګان دي او په بل ملک څونه پسونه دي. زموږ بدبختي دا ده چې موږ خپل ناجوړې نه را معلومېږي. دا ټیم د یو زموږ خپل ذاتي سروې په مطابق باندې ډېر زره کسان چې دي په دا کوټې ښار کې د منشیاتو عادي کسان دي. منشیات و دا کوټې ته خالي راځي. نور نو د پاکستان څخه خپله دغه کې د یو ان رپورټ دی چې دا ټیم تر یو کروز زیات کسان په پاکستان کې په منشیاتو باندې اخته دي او د بلوچستان تعداد د یو ان د 2012 د رپورټ په مطابق
په نشي توکو د اخته کسانو د درملنې لپاره هلې ځلې کوونکی ټولنیز فعال حسن اڅکزی وایي تر هیروین وروسته اوس آیس نشه ډیره پراخه شوې ده.
دا حقیقت دی چې دلته په بلوچستان کې آیس ډیر زیات شوی دی. په دې باندې زموږ د وطن ځوانان سپینږیري او کومې پیغلانې نجونې چې دي چې هغه ایجوکیشنل یعنی تعلیم هم کوي هغه په دې کې ډیر زیات تعداد سره راغلي دي او هغه په دې نشه باندې بوخت دي. نو دلته ډیره غټه تباهي او بربادي دي آیس جوړه کړې ده.
حسن اڅکزی وویل چې دا نشه د حکومت لخوا د نه پاملرنې له کبله ورځ تر بلې لا پسې زیاتیږي.
د بده مرغه زموږ چې کمې نشې دي یا د بله ځای سره ځي یا د لی جوړېږي د هغو په خلاف باندې څه ګام نه دی اخیستل سوی. دا بېله خبره ده چې کوم خلک په نشو اخته دي په ښار کې دي. زموږ د ښار چې کوم چارواکي دي هغه د ښاره وباسي هغه ولاړ سي کلو او کوڅو ته نوره تباهي جوړه کړي چې د هغه کلي ماشومانو هغو ته ګوري هغه په دې باندې بیا اخته سي.
د سلطان په نامه په نشو یو روژد شلکلن ځوان مشال رډی ته وویل دوی غلطي کړې وا چې په نشو یې ځان اخته کړی وو او اوس د علاج لپاره مرسته غواړي.
بس اته کاله مې کېږي چې وسه کوم نو اوس زه وایم چې د وام واورات یې شی راکړي چې اوس موږ وخورو روز سم په سکونس.
ډاکټر منیر اقبال وایي دا مسله یوازې په کوټه کې نه ده بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم په لوی شمېر کسان په دې نشو اخته شوی دی. نوموړي مشال رډی ته وویل چې په لورلای کې د داسې کسانو لپاره یو اداره جوړه کړې وه خو هغه هم اوس د سرپرستۍ نه درلودلو له کبله غیر فعاله ده. ډاکټر منیر اقبال وویل چې د بلوچستان په هر ضلع کې د داسې ادارو ضرورت اوس تر پخوا لا زیات شوی دی.
او خالی اداره کې دا نه چې مطلب په دې باندې د دوی علاج کړي بلکې د دوی د نفسیاتي مسایل لپاره هم کونسلنګ وسی او بیا ریهابلیټیشن هم د دوی وسی او بیا په دا بل اړخ باندې مطلب د دې مخنیوي هم وسی چې کوم حکومتي ادارې دي هغه نو چې مطلب څوک یې خرڅوي پر هغو باندې مطلب د نظر وساتي چې بیا دا په اسانۍ باندې به نه ملاوږي. او زما خو نظر کې خو بیخي مطلب ضروري دی چې مطلب په هر ضلع کې یو دانم نه اداره ولې دا دا دانم نه شایي دی چې مطلب حکومت لخوا مطلب په دې باندې ډېره توجه نسته د مور پلار توجه نسته د استادانو په سکول کې مطلب په خپل ماشومان باندې پر هغو باندې توجه نسته نو دا وار په وار زیاتېږي.
د پاکستان په سینټ کې د نشي توکو د مخنیوي کمیټې مشر سینیټر سردار شفیق ترین هم مشال رادیو ته پخلای وکړ چې په بلوچستان کې د آیس نشه پراخه شوې ده. د ویل حکومتي چارواکو ته په وار وار ویل دي چې د دې لپاره ګامونه پورته کړي خو د په وینا حکومت تر اوسه په دې اړه داسې کره معلومات لا نه لري چې په صوبه کې څومره کسان په نشو اخته دي.
کوم کله عبدالله ډیسټریکټ دی بارډر دی ستاد زور ڈسٹرکٹ دے شیرانی دے بارڈر دے دے خواستہ دالبندی نو تفتان دے بارڈر دے دا کر ٹوٹل لے ایران اور افغانستان سے مجھ دا غیب پراتی بیا مجھ دا مین ٹریفکنگ روٹ دے گر افغانستان سے پر پاکستان را دی بیا یورپ و دا نور کنٹریز تا دا دا کار منشیات سپلائی کار مگر مجھ سا یو دا غا نست سسٹم نست بلکل مجھ پا گرد سیٹ اپ کز مجھ پا لورلائی ڈسٹرکٹ پا زوب ڈیویژن کز مجھ غیوا این ایف تا نست پولیس سٹیشن نست اینٹی نارکوٹکس فورس مجھ پا تیر کالم پا بجٹ کی ریکمینڈ کرے سڑے کم از کم ڈیویژنل یا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر کی خودتانی جوڑی یو شای نست.
د بلوچستان د ټولنیزې خیر شګړې ادارې پر ویبپاڼه لیکل شوی دی چې دوی په نشي موادو د اخته خلکو د درملنې لپاره په ټوله صوبه کې 14 مرکزونه لري خو پر ویبپاڼه په دې اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی چې په صوبه کې په مجموعي توګه او یا په دې مرکزونو کې څومره په نشه روږد کسان موجود دي. په دې اړه مو د ټولنیزې خیر ښېګڼې له صوبایي وزیر اسدالله او د نشي موادو ضد یا انټي نارکوټکس صوبایي ادارې څخه د معلوماتو تپوس وکړ، نو هغوی له خبرو ډډه وکړه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
په خیبر پښتونخوا کې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو لوی شمېرې ته په کتو سره د حکومت د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د تعلیم لپاره د پام وړ مالي پانګه مقرر کړي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه تېره اونۍ په پېښور کې په خبري کانفرنس کې ویلي چې د صحت سهولتونو ښه کولو او د کورونا وایرس په صورتحال د کابو موندلو لپاره به په راتلونکي مالي بجټ کې د صحت څانګې لپاره زیاته پیسه مختصوي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د خبری کانفرنس پر مهال د بلو وینس په نوم د غیر دولتي تنظیم مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د تعلیم په حق کې کم بجټ دی په هغې کې د کټوتي نه کړل شي، که زیاتولی نه شي نو هغه د کم هم نه کړل شي. ولې چې هر کال په خیبر پختونخوا کې د سکول ته نه تلونکو ماشومانو کې اضافه کیږي. دا 1.8 ملیون و پر اروانو درې سلورو کلونو کې دا 2.4 ملیون ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي او په دې کې 80% نه هم زیاتې جینه کوي دي. زمونږ صرف 13% داسې ماشومان دي چې هغه نه هم یا لسم تعلیم کوي.
مدني فعالانو دا غوښتنه په داسې مهال کړې ده چې څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په روان مالی کال کې به په بجټ کې زیاته پیسه د کورونا وایرس په مخنیوي او په صوبه کې د روغتیا د سهولتونو په ښه کولو لګوي. په تیر شوي صوبایي بجټ کې د تعلیم لپاره ټولې 168 ارب روپۍ بیلې کړې شوي وې او د بجټ د سرکاري دستاویزاتو تر مخه د تعلیم په څنګه کې د نوي پرمختیايي کارونو لپاره 28 ارب روپۍ مقرر کړې شوي وې او د دغه پرمختیايي تعلیمي بجټ 70% برخه د جینکو د تعلیم لپاره مقرر کړې شوې وه. خو د جنت خانم په نوم یو بل مدني فعال وایي په پښتونخوا صوبه کې د جینکو تعلیم ته زیاته پاملرنه پکار ده.
نو مور غیک چې دی هغه د ماشوم ټولونه اول درسګا ده، نو هغه له جینکو تعلیم ډیر ضروری ده. که هغه تعلیم یافته نه وي نو هغه خپل ماشوم څنګه لویي؟ چې ماشوم سم ایجوکیشن ایجوکیټ شوی نه وي، بچپن کې تربیت هغه نه شوی نو هغه ملک کې سرمایه نشي کېدی. نو جینکو تعلیم ډیر زیات ضروری ده.
د مدني پالانو د غوښتنو په لړ کې مې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي بجټ به د جون په 19 نیټه د صوبایي سملی په ونډه کې وړاندې کوي او د بجټ د وړاندې کولو نه وړاندې هغه د بجټ په یو جز هم څه خبرې نشي کولی. البته د بجټ وړاندې کولو وروسته به په صوبایي سملی کې د صوبایي بودیجې په هر جز تفصیلي بحث ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات مدین سیمې په لسګونو زده کوونکو د آنلاین زده کړو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. زده کوونکي وایي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ نشته او بیا هم د سوات یونیورسټي په دوی آنلاین زده کړې کوي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې په دې اړه د یو متبادل انتظام ورته برابر کړل شي. بلخوا د سوات پوهنتون رجسټرار وایي دوی غواړي چې د زده کوونکو وخت ضایع نه شي، نو ځکه یې د آنلاین زده کړو لړۍ جاري ساتلې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
د سوات مدین کالج انګریزي څانګې شپږم سمستر یو زده کوونکی مبشر خان وایي چې د دریو میاشتو راسې د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې دي. اوس سوات پوهنتون د زده کوونکو لپاره آنلاین زده کړې شروع کړي، خو د کالج شپږ شعبو کې چې کوم 4500 زده کوونکي دي هغوی د مشکلاتو څخه مخ دي.
دلته کالج کې دوی آنلاین کلاسونه سوات یونیورسټي فیصله کړې ده. د ټولې دنیا په شان چې د وبا د لاسه کوم مسله راغله نو کلاسونه بندي، نو آنلاین کلاسونه سټارټ کړي. هغه د واتس اپ په ګروپونو باندې، په وایس میسیجز باندې، او زمونږ دلته په علاقه کې چې دی نو د مدین کالج چې دی تر کلام نوال او د شنو پورې خلک چې دی دا دلته سبق لراځي. دلته چې کومې علاقې او سټوډنټان راځي هلته د سره عام سیګنل نه وي، ځکه نیټ خو 2G او 3G نه، د ټلیفون سیګنل هم نه وي. نو چې دا فیصله کړ د چاته سیګنل مسلې نو هغه د خپل سیمستر پریس کی، نو هغه ول چې زمونږ وخت ضایع نشي
پاتی
کی مونگا دا نشو کولای چې دلته انټرنیټ مونږ په مخ آن کو او دلته مونږ هغه آنلاین کلاسز والو شونډ ډیر ځات مثلا بلکې کله چې کلاس ټیچر واخلیم نو هغه به شي چې یو پی ډی ایف کې شي درو بیږي او دا واخلی او ځان یې ګوري او کیل په کې سبای دغه مونږ ډیر مشکلات یې سره پدېږي. کله دا آنلاین کلاس د دې شي جاری ساتي د دینه خدای چې دا سټوډنټ پروموشن کوي د دې دې پروموټ کې نیکسټ سیمسټر ته د دې په ځړه جی پی ای باندې کدغه نه سر بیا موږ د شوایو چې په دوه شپې کې د کالج کول او کی هغه د شیشي لکه د نومه کلاس کې به فول ټی کسانې میکسیمم هغه فول ټی کسان چې په مان یو ان کې تقسیم شي نو دغه 2020 راشي په 2020 کې خو سوشل ډیسټنسینګ سره سره خو نور به کوم پریکاشن چې کورونا مطابق په هغه سره سره خو کلاس لاسونه کاغسته کیږي.
د مدین مقامي اوسیدونکو احسان علي وای چې په کالج کې جنکې هم زده کړې کوي خو د انټرنیټ د لارې زده کړې زکه کامیاب نه دي چې دغه ټول سیمه غرایز دي او د انټرنیټ اسانتیاګانې ورته نشته.
لیکچر اغسته کیږي په واتس اپ گروپ باندې، هغه ته پی ڈی ایف فایل لازی یا هغه په زوم باندې چې کوم هغه میټینګ اپلیکیشن دی په هغه باندې هغه کلاس اخلي نو د انټرنیټ د کنیکټیویټی د لاس هغه بندیږي، د کلاس ټایم نه دی فکس نو د دې ایشوز په وجه باندې یا زمونږ چې کوم اکثر به د کالج کې ماشومانې جنکې دي د هغه سره موبایل او د انټرنیټ سہولت نشته. په دې کې غټه یو خبره دا ده چې څه کلاسونه په دې هیڅ باندې اغسته کیږي چې څه خو تیوریکل کلاسونه دي هغه په سبق باندې هغه کیږي خو څه پریکټیکلی هغه په تیوري باندې خو د هغه کار نه کیږي چې زمونږ زیات تر ماشومان چې کم دي هغه د غرونو غریزي علاقې سره غی تعلق ساتي چې په هغه ځای کې د انټرنیټ خاص سرویس نشته چې هغه په هغه باندې آنلاین کلاس واغسته شي.
د سوات پونتون رجسٹرار محبوب الرحمن پتا اړوي چې ټوله نړۍ کې آنلاین زده کړې خپ په کامیابی سره روان دي. دوی وایي
کلام بحرین شو یا شنګله شو نو هغه کې د خلکو سره میجورټي خلکو سره نت اویلیبل دی، فیسبوک او میسنجر، واتس اپ، یوټیوب هر څه اویلیبل دي. خو انفارچونیټلی زموږ د قوم دا یو ذهن جوړ شوی دی ماشومان چونکې دا لا میچور نه دي نو کچا سره دغه ټول سہولتونه شته خو هغه دا وایي چې را ماته جی لیکچر نشی راتله او ماته نت مسله دا یی به بالکل ډیرو زینو کې وځ نت مسله یی او ډیرو زینو کې به نت مسله نه خو بیا هم لکوس اسلام آباد کې تقریبا 95% ایریا کې نت شتا التم سټوډنټان راوتی دي جی مونږه آنلاین کلاسونه نشو اغسته نو دا خو مطلب چې سټوډنټ دا نیچر دے چیر غوي چیر ما کلاس و نه غسته خو مونږ به حیثیت د ادارې د مشرانو به زم کوشش تای چې مونږه د ایچ ای سی سره او نور داسې ادارې چې کم دي کم چې آنلاین سیستم دا غي کامیاب دے او د ایچ ای سی په ډایرکټیوز باندې غي به سٹارټ اخلي جاغه سیستم مونږ هم امپلیمنٹ کو.
رجسٹرار محبوب رحمان زیاتوی چې بیا هم د سوات پوهنتون او تعلیمی پوهان هسی کوي چې د زده کوونکو د زده کړو لړۍ جاری وساتي.
آنلاین سیستم سبسټیټیوټ یا نعم البدل نشي کېدای د ریبل سیستم چې په کم کې ټیچر او سټوډنټ په کلاس کې ناسي خو زموږ کوشش دا ده چې په ستړقه باندې مونږ د سټوډنټ او ټیچر دی د یو بل سره انګیج ساتو چې دی د یو بل سره په کانټیکټ کې او د دې په منځ کې دا فاصلې چې دا نور نه سی واقعي او اوس زموږ سترګې چې سي طرف ته دي چونګې ایچ ای سی د ټول پاکستان چې څومره یونیورسيټیان دي نو داغه د ریګولیټری باډي دا او یو اداره دا چې داغه زموري دا چې د ټول یونیورسيټیانو چې کم ایشوز دي داغه خیال وساتي.
په سواد کې د پوهنتون نه تر لاسه شوی معلوماتو تر مخه د وخت تر لسو زرو نه زیات د اعلی زده کړو زده کوونکي د کورونا وایرس ټول بند لوجې متاثر دي او د پوهنتون په شمول د سره ټول کالجونه بندي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د خیبر سکون کې د آنلاین کلاسونو لپاره په خپل سیمو کې بره غرونو تخیجی دی وای د غره په سر د موبایل سرویس سیګنلی پوره وی او کولی شي چې د 3G لاره آنلاین کلاسونه واخلي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری رپورټ اورو چې د جمرو د شاګې کلی د سیف الله په خبرو پیلېږي چې د انټرنیټ سیګنلو لپاره د غره سو کې تخیجی.
ہاں باقی کلاس چې کم دی کانسټیټیوشن چې کم آرٹیکلز دی هغه په انټرنیټ باندې راغلو نو انټرنیټ له ودرو مبارا دلکش نبر اگر چې کم دی غزلا څنګه چې هغه دلته پاسیبل نه نو بزانت یو کوڅ څو
د جمرود شاګی کلی 22 کلن سیف الله عباس اپریدید په خبر پونتون د پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو د 20 دویم سمستر زده کون کوي غواړي د انټرنیټ لاري انلاین کلاسونه واخلي خو په کلی کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت نشته. اوس سره د خپل ملګرو د انټرنیټ سیګنل ته رسائل لپاره د یو غره څوکې ته د خطو هڅه کوي. سیف الله عباس 3 کیلومتره فاصله ووهله. اوس د غره په یو څوکا د انټرنیټ د لارې په خپل لیپ ټاپ او موبایل فون باندې درسونه ګوري
او د پولیټیکل ساينس سره ریلیټډ چې کوم د مو کارونه وي نو زه هغه بیا په انټرنیټ باندې راخلم او دغه لوکو ته راځم. لکه فار ایگزامپل د مو چې څومره کلاس دي د پولیټیکل ساينس هغه پکې زه ډاونلوډ کوم د انټرنیټ نه. او بل دا چې کوم کرنٹ افیئر وي دا غو نه ځان خبر کوم د فیسبوک په ذریعہ باندې یا داسې مختلف چې کوم ټي وي یا ریډیو چینل وي دا غو نه غر وخلم سوشل میډیا باندې څومره هغه چینل وي چې هغه نیوز ورکوي نو هغه زه راخلم. دین علاوه زه مختلف آرټیکلز راخلم څومره کلمونه لیکل کیږي او سپیشل بیا د مو د سبجیکټ سره ریلیټډ چې کوم د افغان طالبان پیس چې کوم دا ٹریٹ روانہ دا دغه بارے کې جزم مکمل ځان اپډیټ کم ځان خبر کم زکه چې یو خدا چې ټولو ننځ دیو ته ضرورت يم نو فیوچر کې مدد ډیر زیات کر راځي نو دغه وجه نه زه کوشش کوم چې څومره په دغه سره ریلیټډ چې کم اسمره خلک وي او زبیا ټوټر چې کم دغه پر استعمالم دغه زې لاز د 4G سیګنل چې کم یاغه دلته لګي سترونګ وي په نور علاقه کې خو په یوزي کم کارنه کې خو دلته بیا گزاره کیږي د مونږو دومره کیږي چې مطلب کم سے کم کلاسز پکې مونږ ډاونلوډ کولای شو.
In this context, it needs to be noted that the first written constitution of France for the first time was drawn up in 1791.
Mahabbat Khan Pridai the BS Zoology ya Ilme Hewaniyat zda kaun kaidai un mode mashal radio thawai dalta video khane download ka abiyai kur ki guri
no dagzi la mangra drumo isle bas mutabiq band khpal video gane download ko aga abiyam kur ki guru بل آن لائن دلتا سیگنل چې کوم مسالہ دا ډیر ویک دی کرونا له سره بس دا خو هغه ته ایشو ټولا نیټ سیستم نه کی گیفاټا کی بیا په کار جکم د چکم کسان دی دغه لپاره پالیسی جوړه کی دا احتیاطی تدبیر اپناو کی دغه لپاره یونیورسيټي دا کالجونه کولو کی هغه پوره چې دا کم خپل کورس ختم کی دغه لا کم سے کم دوی میاشتې ټیم چې ورکم دا هم خپل کورس کې خدمتول شي او دا احتیاطی تدبیر هم اپناو کول شي دا غو ډیره خلو چې دا به حل شي دا هم دګی په کار چې بیا نور پالیسی جوړه کی چې موږ د ایجوکیشن سیستم به حال کې فټه کې جگن کالجونه دي دغه اوپن کی چې دومره ټیمه پاره چې د سلیبس مطابق چې کوم کورس دغه کې چروان شي.
کاسید پردای وای سوشل میډیا کتو لپاره دل ترازی د حالات نزان خبروي او د سره سره په بهرای ملکونو کې خپل خپلوانو سره هم خبرې کوي.
مونږ دل دا نیٹ لا راغلی او دل دا نیٹ کار کوي لګ لګ او خپل ایمیل او دا چکو کلی کی تصویرونه باسو بس دل دراشو دل بیا اپلوډ کوو او شیر کوو یې فیسبوک او بغار ملګرو سره پیګنی ګو مماګانم دی او سره پیرا بیتا کوو بس دل بغار دو بی کی سعودي کی
والا چې خیر دې تخیه
حکومت 3G او 4G انٹرنیٹ د 13 کال ورایسی بند کړای اوس په دې ورستو کې قبایلی زده کوونکو د انٹرنیٹ بحالی لپاره ځای په ځای مظاهرې پیل کړي او ځینې زده کوونکو د آنلاین کلاسونو اخیستونه بایکاټ هم اعلان کړای او دوی غوښتنه کوي چې دا دې بحال کړای شي. خو بیا امنیتي ځواکونه په خپل دریځ کې وایي انټرنیټ یې د سیمې د امنیت په خاطر بند کړای. زیولس وای سمو د مخ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جمرو د دورې په محل ویلی وو چې قبایلی ضلعو کې به انټرنیټ زر بحال شي، خو تر اوسه په دې عمل ونه شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملی امیرزاده، تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول ټیم درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د دیور ریډیو خبرونه اوریدئ. ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.